اوردونکو د مشال لیو د نن ورځې په ورستۍ خبري غړي کې د خپل قربا اسلام الله مومن سلامونه منې وخت ورځې 15 بجې شوي نن د جمعې ورځ د 2013 کال د نومبر د میاشتې 29 منټه ده. په دې غړي کې به اوري د پاکستان نوی پوځي مشر په رسمي توګه خپل عہده سنبالول، افغانستان تر پاکستاني وزیر اعظم سفر، په کراچۍ کې د لادر کسانو د کیس اورېدنه، په وزیرستان کې ډرون برید، د درګین صاحب احتجاجي ناستې پر ضد مظاهره، په پیښور کې د قبایلي مشرانو جرګه او نور هم یو شمیر رپورټونه لرو. خو لومړی عبدالحی کاکړ ته ورځو چې تاسو ته د سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
جنرل راحیل شریف نن په رسمي توګه د پاکستان د فوج د مشر په توګه خپل عہده سنبال کړی دی. د افغانستان ولسمشر امریکا غوښتي چې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو له بیا پیل کېدو سره دې مرسته وکړي. رپورټونه وایي د عراق پولیسو د هغو 13 کسانو مړې موندلې چې له کورونا څخه تښتول شوي وو. جنرال راحیل شریف نن په رسمي توګه د پاکستان د فوج د مشر په توګه خپل کار پیل کړی. نوموړي نن په پنډي کې د یو دستوري پر مهال د پاکستان د فوج د پخواني مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی زخه چارج واخیستې. په دې موقع جنرال اشفاق پرویز کیانی هیله وښودله چې جنرال راحیل شریف به پاکستان ته د ور وړاندې چلنجونو په ښه توګه مقابله وکړای شي.
جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں آج پاک افواج کی کمان جنرل راحیل شریف کو سونپ رہا ہوں.
سنگ چے تاسو ته معلومه ده چې د پوز کمان ز جنرل راحیل شریف ته سپارم، او زما هیله ده چې د هغه په مشرۍ کې به پاکستانی پوز نور مخ په وړاندې لاړ شي او د ملک په خوشحالۍ، ترقی او امن کې به پوره پوره کردار ولوبوي.
د پاکستان د فوج د مشر تر جوړېدو لمخه جنرال راحیل شریف د فوج د روزنې او ارزونې د څانګې مشر وو. په پاکستان کې د ورک کړل سو کسانو د مقدمې د اوریدونکو په لړ کې د سپریم کورټ د حکم باوجود د بلوچستان د فرنټیر کور مشر عدالت ته حاضر نسو. د چیف جسټس افتخار چودري په مشرۍ کې څلور کسیزه بنچ نن په کراچۍ کې په دوم ورځ هم د ورک کړل سو کسانو د مقدمې اوریدنه وکړه. چیف جسټس ډیپټي اټارنی جنرال ته وویل چې د حکم باوجود د بلوچستان د اف سي مشر عدالت ته ولې حاضر نسو. نو ډیپټي اټارنی جنرال په جواب کې وویل چې د وخت کمی له وجې داسې ونسو. خو د ورکل سو بلوچستانو د تحریک مشر ماما قدر مشال لیډو ته پر دې مکول چې کله هم د امنیتي ځواکونو مشرانو عدالت حکم نه دی منلی.
د دې څه مطمئن نه هم ته اوس پوری دا رنګ هر کله دای خبر کړي دی، آرډر کړي دی کې آی جی ایف سی راسي، آی ایس آی سربراه راسي، ایم آی سربراه راسي، لګي یو هم د دې آرډر نه دی منلی دی نه راغلی دی.
چیف جسټس افتخار چودھری ڈپٹی اٹارنی جنرل تول چکه هر څه کې ژتا صبح هارو مرو ورکل سو کسان عدالت ته حاضروي. په ورکل سو کسانو کې زیاتره بلوچستان دي چې د ورکول تورې د پاکستان په جاسوسي تړو لګیږي. خو د پاکستان جاسوسي ادارې دا تورونه ردوي. د ټول پاکستان د ټرکونو او ټرالرو د مالکانو ټولنې د تحریک انصاف او دغو د ملګرو ګوندونو د احتجاجي ناستو پر ضد مظاهره کړې دي. د پنځمې پر ورځ په پېښور کې د لاروی مالکانو د مظاهرو پر وخت چې په پښتونخوا وویل چې په پښتونخوا صوبه کې د تحریک انصاف د احتجاجونو له وجې د افغانستان ترانزیت سوداګري او شخصي ترانسپورت ته زیان رسېدلې. د اتحادیې مشر یوسف خان د تحریک انصاف لخوا د ورپېښو ستونزو په اړه مشال لیډو ته وویل
دوی سیل ماتی دوی په دې نه پوهېږي چې دا نیټو دا که پراویټ دن سي ورشونه مو بیا نه کشتم مانی دوی سره کشتم مال نشته. حکومت بیا زور را کوي کپنی نه مالی تجار خپل مال نه سي. تقریبا یو یو ډرایور یو یو ګاډي 5000 روپۍ ورس تاوان په نقصان کې روان. کم مال چې په پاکستان راتلو په کوټ باندې راتلو بندر عباس لا وختورانه.
یوسف خان وویل چې د تحریک انصاف د دې احتجاج له کبله 15,000 ټرکونه او ټرالی بې له مزدورۍ ولاړې دي. دوی له صوبایي حکومت وغوښتل چې د ترانسپورټانو پر ضد خپل روایه سمه کړي، که نه نو دوی به هم لس ورځې وروسته په احتجاجونو لاس پورې کړي. په شمالي وزیرستان کې د بې پایلټ الوتکې په برید کې دوه مشکوک وسلوال وژل سوي دي. چارواکي وایي د برید بېګانه وخته میرانشاه ته نږدې په چشمه پل نومې سیمه کې سوي دي. چارواکو د وژل سوو وسلوالو د پېژندلو په اړه لا څه نه دي ویلي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي له امریکا څخه غوښتي چې په افغانستان کې سولې د خبرو اترو له بیا پیل کېدو سره دي مرسته وکړي. حامد کرزي پر راډیو وینا کې چې متن یې پرون د جمهوري ریاست پر رسمي انټرنیټ پاڼه کې خپور شو، د مشورتي لوی جرګې پریکړو ته په اشاره وویل چې دا د افغانانو غوښتنه ده. ښاغلی کرزي قسم په وینا کې په څرګنده نه دی ویلي چې امریکا څه ډول همکاري کولای شي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي امریکا له خپل نفوذ څخه په کار اخیستو د افغانانو د سولې ارمان پوره کولای شي. ولسمشر کرزي له امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک لپاره په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګېدل مهم شرطونه په ګوته کړي دي. په افغانستان کې د نیټو ځواکونو د هغه هوایي برید د پلټونو شمنه کړې ده چې پکې یو ماشوم وژل شوی او دوه ښځې زخمي شوي دي. نړیواله سوله ساتي ځواکونه ایسا په یو بیان کې ویلي په هوایي برید کې د ولسي خلکو په وژنه ډېر زیات خفه دي. دا برید د پنجشنبې په ورځ په هلمند کې شوی. تر دې وړاندې افغان ولسمشر حامد کرزي داوه کړې وه چې برید دا خبره په ګوته کوي چې امریکایان د افغانانو ژوند ته احترام نه لري. د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې د نشې موادو ضد چارواکو غیر رسمي نړیواله غونډه جوړه شوې ده. د جمعې د ورځې غونډه کې د افغانستان، چین، ایران، پاکستان، روس، ترکی، امریکا، اروپایي اتحادي او ملګرو ملتونو استازو ګډون کړی دی. په سیمه کې د مشال ریډیو د تاجکي څانګې خبريال وای د غونډې ګډونوال سلاسوي چې له افغانستان څخه د نیټو ځواکونو له وتلو وروسته به په ګډه د نشې موادو د قاچاق پر ضد کار کوي. تاجکستان نړۍ ته د نشې موادو د قاچاق ترانزیت لاره ده او په افغانستان کې تولید شوی اپین او نشي مواد له دغې لارې روس او اروپایي هیوادو ته ځي. رپورټونه وايي د عراق پولیسو د هغو 13 کسانو مړی موندلی چې له کورونا څخه تشتول شوی وو. امنیتي او روغتیايي چارواکي وايي د دغو کسانو مړی نن د بغداد په شمال مشهده سیمه کې وموندل شو. دا کسان په ډزو وژل شوی دي. رپورټونه وايي تشتونکو عسکري جامع اغوستي وي او په عسکري موټرو کې سپاره وو. دوی د 300 کسانو کورونا ته ویلي وو چې دا کسان د تحقیقاتو لپاره بیایي. او رسته خبر ده چې د ایران خبری رسنۍ خبر ورکړي چې تیر ورځ په بوشهر سیمه کې د دې هیواد یوازینی اټومي بټۍ ته نږدې زلزلې اووه کسان وشلي او ډېر شي نور ټپي کړي دي. خبر وايي چې دا زلزله د پنځمې پورې راغلي چې زور یې 15.0 درجې وو. خبرونه پای
اوردونکو خبرونه مول مشال دی وردل چې عبدالحی کاکر وړاندې کول په دې غړي کې باورې د پاکستان د پوز په خواني مشر جنرال اشفاق پوریسکانی خپل اختیارات د پوز نوی ټاکل شوی مشر ته وسپارل. د نوی مشر پاړه یو کار پوایي
دی د طبيعت نه هم غیر سیاسي دی. نو زما په خیال د یو وخت حالات دي. نو د حالاتو کې د دنیا بل موضوع سره نو
افغانستان ته د پاکستاني وزیر اعظم سفر
د افغانستان د سولې غچابي چې دغه د امریکای او د پاکستان تاس کې ده. نو په داسې حالت کې د افغانستان امیدونه د پاکستان نشته. د وزیر اعظم سفر زما په نظر باندې ډېر زیات مهم دی.
په پېښور کې د قبایلي مشرانو جرګه او د غرنګي دا به هم وره چې په وزیرستان کې ډرون بریدو دوه وسلوال وجلی دي. د بدرګه کسانو په کیس اوریدنه کې د بلوچستان اپسی زواک مشر نن حاضر نشو.
بد قسمتې خبره ده چې په دې معاملہ کې د وسه پورې ځای باندې کې دا دچې کلم فوجي سربراهان یا فوجي افسران غټ افسران عدالت راوختي دي نو دي نه دي.
د پاکستان د قبایلی سیمو یو مشر وایي
قبایل هر قسم کردار لباوی ویل چې قبایل په سر غلې ده. کاشپاوی وایي کاریز وی وایي ولچا حکومت آرډر ورکړي.
او د بلوچستان پښتني سیمې یو ځوان د پښتنو زینورو جبو په خواني په زرګونو هغه سندر یو ځکړې دي چې اوس په بازار کې نشته. د تر څنګه نور هم یو شمېر ریپورټونه لرو. اول لومړی ریپورت څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې نن د پاکستان د پوځ نوی مشر لیفټننت جنرال راحیل شریف په رسمي توګه خپل کار پیل کړی. د پنډي په پوځ هیډ کوارټر کې په یو دستور کې د پاکستان د پوځ په خواني مشر جنرال اشفاق پوریسکانی خپل اختیارات د پوځ دغه نوی مشر ته وسپارل. کارپوهان د پوځ نوی مشر په اړه څه نظر لري په دې اړه د مشالډو خبريال دارا ریپورټ لګلې.
په دستور کې جنرال اشفاق پرویسکیانی نوی جوړیدونکو ارمی چیف لیفټننت جنرال راحیل شریف ته او باقاعده توګه د کمان لخته وسپارله او دارنګ جنرال راحیل شریف د پوسټ 15 مشر جوړ شو. دستور کې د پاکستان پوسټ دستي ریټایرډ کیدونکو مشر جنرال اشفاق پرویسکیانی ته سلامي وړاندې کړه. په دې موخه جنرال اشفاق پرویسکیانی د جنرال راحیل شریف په هیڅ د پوسټ د مشر ټاکنه د پاکستان پوسټ اولس او حکومت لپاره نیکمرغه وګرځوله او وی
جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں آج پاک افواج کی کمان جنرل راحیل شریف کو سونپ رہا ہوں.
څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د پوز کمان زه جنرل راحیل شریف ته سپارم او زما هیله ده چې د هغه په مشرۍ کې به پاکستانی پوز نور مخ په وړاندې لاړ شي او د ملک په خوشحالۍ ترقی او امن کې به پوره پوره کردار ولوبوي.
همدارز نوموړي زیاته کړه چې پاکستان د سمودې راسي د امن او امان د مسلې په شمول د یو شمېر چیلنجونو سره مخ دی او د هیله لري چې نوې د پوز مشر جنرل راحیل شریف به خپل تجربه په کار راولي.
بہت سے چیلنجز کا سامنا تھا
ما چې د پاک پوز کمان تر لاسه کړو نو ډېر زیات چیلنجونه راته مخې ته وو. د کمی د مقابلې لپاره چې د پاکستان پوز لا د مکمل یووالي او توجه سره د مخ په وړاندې تلو ضرورت وو، نو موږ ټولو په هیڅ یوې ادارې ټول معاملات ډېر په خشان وړاندې بوتلو او نن د خدای په فضل او کرم سره موږ په خپلو مقصدونو کې کامیاب شوي یو. او کله چې هم اولس پوز ته آواز کړی دی، پوز ورته لبیک ویلې او په هره سخته کې د اولس سره اوږه په اوږه ولاړ دی.
د جنرال راحیل شریف ټاکنې کې مشال ریډیو د ریټایر بریگیڈیر محمود شاہ دا پختلی دی.
دا آرمی چیف جوړ شوی دی نو دے لوی زړه والا سړی دی، فوجی قسم مطلب دی چې سربرازی دے، خاندان هم فوجی دی او دی د طبیعت نه هم غیر سیاسی دی. نو زما په خیال چې کوم دے وخت کې حالات دا دی وخت کې حالات دی، نو دے حالاتو کې د دنا بل موضوع سړی نو
یاد دی وی چې د روانې میاشتې په وشتمه نیټه د پاکستان صدر ممنون حسین د وزیر اعظم نواز شریف په سفارش باندې جنرال راحیل شریف د پوز د مشر په هیڅ د ټاکنې منځوري ورکړې و.
تاسو د پاکستان د پوز په خوانی مشر جنرال اشفاق پوریسکیانی د ویناو د غرنګي د نوی پوزي مشر پاړه د کارپوهانو نظر واوریدو. اوس یو بل رپورټ هم لرو. ټاکل شوی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به سبا له د شنبه په ورځ د افغانستان په یو ورځنی سفر ځي. چارواکي وایي چې وزیر اعظم به په دې سفر کې د افغانستان د ولسمشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره لیده کاته کوي او ورسره به د پاکستان او افغانستان د خپل منځي اړیکو په ګډون یو شمېر نورو چارو خبرې اترې کوي. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال کوي.
د خارجه چارو د دفتر یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم نواز شریف به سبا په یو ورځنی سفر کابل ته ځي چې پکې به نوموړی د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی سره په دوه اړخیزه چارو افغانستان کې د سولې په عمل، کال 2014 کې د اتحادي ځواکونو د وتو وروستو په صورتحال او د غرنګ پاکستان کې د افغان قیدیانو د خوشي کېدو د معاملې په شمول په یو شمېر چارو خبرې اترې کوي. په داسې حال کې چې افغانستان کې د لوی جرګې لخوا ولسمشر حامد کرزی ته امریکا سره د امنیتی لوزنامی لاسلیک کولو ویلې شوې دي او دا هم چې د افغان ولسمشر د صدارت موده ختمېدو کې یو څو میاشتې پاتې دي. د وزیر اعظم نواز شریف دا سفر څومره د اهمیت وړ دی؟ کله مو چې په دې اړه د افغان امور د تجزیه کار طاهر خان نه وپوښتل نو هغه وویل
د پاکستان وزیر اعظم ټکلا ویل چې هغه غواړي چې افغانستان سره او نورو ګاونډي هیوادونو سره خپل تعلقات مضبوط کړي. د پاکستان او افغانستان ځکه یو بل سره هغه تعلق زیات مضبوطول ځکه ضروري دي. افغانستان نو خارجی فوجیان به زی او د سیاره مخ کی موجود دي چې کیدی شي چې چرته په افغانستان کې رسول دا پروسه پر مخ لاړ نه شي نو کیدی شي بیا افغانستان کې یو ور بیا خانه جنگي شروع شي. امریکا سره چې کوم تړون د فارچ کې مجرګه شوی و نو په خپل هغه خبره کړې و چې د افغانستان د سولې غچابي چې دا غد امریکا او د پاکستان طرف کې ده. نو په داسې حالت کې د افغانستان امیدونه د پاکستان نشته. د وزیر اعظم سفر زما په نظر باندې ډېر مهم دی.
د طاهر خان په خبره چې اوس د پاکستان په پالیسي کې بدلون راغلی دی او غواړي چې د افغانستان سره خپل اړیکې نور هم مضبوط کړي. دا دې هم یادوي چې د نواز شریف د وزیر اعظم د چوکۍ تر لاسه کولو وروسته د افغانستان دا لومړی دوره ده.
افغانستان ته د پاکستان وزیر اعظم سفر او د غرنګ پر دې اړه د کارپوهانو نظر تاسو واوریدو.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجې
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجې
شال او شملا
په پاو کم 2 بجې
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا 2 بجې
روختیا او درملنه
په 2 نیمه بجې
سروي
په 3 نیمه بجې
جمهوریت
په پاو کم 4 بجې
نوي خیالونه نوي سازونه
په 4 نیمه بجې
دا د مشال ډیو د سبا د ورځې 19 پروګرامونو دی. اوس کراچۍ ته د بې درک شو خلکو د کیس اوریدنې نن د سپریم کورټ په کراچۍ څنګه کې تر سره شو. محکمې په پرونی اوریدنه کې د بلوچستان اف سی ځواک مشر ته نن د جمعې پر ورځ محکمې ته د حاضرېدو ویلې وو، خو نوموړی نن د وخت د کمی له امله محکمې ته حاضر نه شو. په اړه نور تفصیل د مشال ډیو خبریال په دې رپورټ کې راکوي.
د ورکوښو خلکو په اړه د کیس اوریدنه نن د جمعې پورز د ستره محکمې په کراچۍ څنګه کې وشوه. د یادې محکمې مشر قاضي افتخار محمد چودري په مشرۍ کې د قاضیانو څلور کسیزې ډلې د دې کیس اوریدنه وکړه. د اوریدنې په محل چیف جسټیس یا مشر قاضي افتخار محمد چودري د ډیپټي اټارنی جنرال څخه پوښتنه وکړه چې پرون محکمې د بلوچستان د اف سی ځواکونو آی جی ته نن د جمعې پورز عدالت ته د حاضرېدو ویلي وو، هغه نن ولې عدالت ته نه دی راغلی؟ د دې ترڅنګ د اف سی ځواک ځینې شرانو باندې مقدمی دی، هغوی هم محکمې ته نن نه دی حاضر شوی. ډیپټي اټارنی جنرال محکمې ته وویل دوی د محکمې حکم د اف سی مشر ته درسولو کوشش وکړو، خو د وخت د کمیل عمله په دې بریالي نه شو. مشر قاضي افتخار محمد چودري اټارنی جنرال ته وویل که هر څنګه وي بې درکه شوی خلک به تاسو ورکوي. د قانوني چارو کارپو قادر خان اډوکیټ وایي د وخت د کمیل عمله محکمې ته د کوم چارواکي نه راتلل په قانون کې گنجایش لري، خو د پاکستان په عدالتي تاریخ کې سیاستدانان محکمو ته تللي خو فوجي مشرانو بیا داسې نه دي کړي.
بس قسمتي خبره دا ده چې په دې معامله کې د وسه پورې چې کوم تاریخ تیر شوی دی په هغې کې دا چې کله هم فوجي سربراهان یا فوجي افسران غټ افسران عدالت راغوښتي دي نو دوی نه دي تللي. سیاستدانان خو په دې کې دا ده چې کله اوتم عدالت ویلي هغه تللي دي، سزا شوي هم دي، جیلونه هم تېر کړي دي. په سیاستدانا وزیر اعظم تللی دی، وزیر اعظم سزا شوی دی، نیشنل عوامي پارټي او ولی خان صاحب او دا سردار غوث محسن سنج او عطا الله منګل دي، دا ټول خلکو عدالت ته تللي دي.
د ورکوښو خلکو لپاره کارکوونکي تنظیم مشر ماما قدیر بلوچ وایي د سپریم کورټ لخوا د بې درکه شوو خلکو لپاره اوچت شوي ګامونه د دوی لپاره د اطمینان وړ نه دي.
مطمئن نه یم ته اوس پورې دا رنګه هر کله دای خبر کړی دی، آرډر کړی دی کې آی جی ایف سی راسی، آی ایس آی سربراه راسی، ایم آی سربراه راسی، لګي یو هم د دې آرډر نه دی منلی دی نه راغلی دی.
یاد دی وی د بې درکه شوو خلکو په اړه د کیس اوریدنه پرون د زیارت د ورځې راهسي د سپریم کورټ په کراچۍ رجسټری کې روانه ده.
تاسی واردلو چې په کراچۍ کې د سپریم کورټ چې کومه څنګه ده په هغه کې د لادر کسانو د کیس اوریدنه شوې ده. او زو اوس وزیرستان ته په شمالي وزیرستان کې د بی پلیټ الوتکې په حمله کې دوه وسلوال وژل شوي دي. چارواکي وایي حمله بیګا د شپې ناوخته له میرانشاه سره نږدې په چشمه پول سیمه کې شوې ده. دا د نومبر په میاشت کې د ډرون الوتکو دریم برید دی. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
تیر شپه شمالی وزیرستان کې د امریکایي بې پایلوټه الوتکو په میزایلی برید کې د دولتي چارواکو په وینا دوه مشکوکه وسلوال وژل شوي چې د دوی په وینا دغه برید پر یو کور باندې شوی دی. په میرانشاه کې موجود دولتي او استخباراتي ادارو چارواکو مشال ریډیو ته وویل ډرون جازونو د شپې څخه کم 12 بجې سرخار میرانشاه په ختیځ چشمه پول سره نږدې د وسلوالو یو کور په نخه کړی چې ور باندې دوه میزایل یې ویشتلی دي. او د دوی په وینا د برید په نتیجه کې دوه شکمن وسلوال وژل شوي دي. چارواکي وایي د وژل شوو شناخت په اړه دوی لا معلومات نه لري چې د کمې وسلوالې ډلې سره تعلق لري، خو استخباراتي ادارو زنه چارواکي بیا وایي ګومان کېږي چې پکې مهم وسلوال د منځه تللي. دغه برید د شپې څخه کم 12 بجې شوی چې سهار 9 بجو پورې دولتي چارواکو دغه برید نه و تایید کړی او وروسته د 9 بجو په ځایي خلکو او چارواکو د دې برید تصدیق وکړو. په روانه میاشت کې د ډرون لخوا دغه دریم برید دی. روانه میاشتې په اوله نیټه شمالي وزیرستان کې ډرون لخوا د تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله میسود وژل شوی و، او پر یوویشتمه نیټه د راپورونو تر مخه د خیبر پختونخوا ضلع هنګوټل کې پر مدرسه شوی برید کې د حقانی شبکې سره تعلق لرونکي وسلوال وژلي شوي ول. د روان کال مئی میاشتې پر 9 نیټه په یاده سیمه چشمه پول سره نږدې پر یو کور ډرون برید کې د تحریک طالبان پاکستان دویم مشر ولی الرحمن سره د خپلو ملګرو وژل شوی و. دغه برید په داسې حال کې ترسره شوی چې په خیبر پختونخوا کې واکمن تحریک انصاف او جماعت اسلامي د ډرون بریدونو پر ضد په خپل احتجاج کې افغانستان ته د ناټو لپاره سامان وړونکي ګاډي یا لاریو پر مخ لاره بنده کړې.
ته څنګه واورېدل چې په شمالي وزیرستان کې ډرون برید په داسې وخت شوی دی چې په پېښور کې د تحریک انصاف ګوند په مشرۍ درنه کوونکو د ډرون بریدونو پر ضد د ناټو ټینکرو پر مخ لار تړلې ده. نو همداراز د ټول پاکستان د ټرکونو ټرالرو مالکانو ټولنې په پېښور کې د تحریک انصاف او ملګرو ګوندونو دغه احتجاجي ناستو پر ضد مظاهره کړې ده. پرون د ګاډو مالکانو د مظاهرې پر وخت وویل چې په پښتونخوا صوبه کې د تحریک انصاف د احتجاجونو له وجې د افغانستان ترانزیت سوداګرۍ او شخصي ترانسپورت ته زیان رسولی دی. تفصیل په دې رپورټ کې ورو.
د تحریک انصاف د احتجاجي ناستې په ضد د ټول پاکستان د ټرکونو او ټرالرو د اتحادیې د پرونی احتجاج په لړ کې د ټول پاکستان د ټرکونو او ټرالرو د اتحادیې مشر یوسف خان مشال ریډیو ته وویل چې د تحریک انصاف د احتجاج د وجې د افغان ترانزیت ټریډ او شخصي مالونه وړونکي ګاډي د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. نو ځکه یې تیر ماسپښین هم په حیات آباد ټول پلازا د تحریک انصاف د احتجاج خوا کې د مظاهره ترسره کړه.
دوی سلماتی دوی په دې نه پوهیږي چې دا نیټو د کو پراویټ تنسي ورشونه مو بیا نه کشتم مانی دوی سره کشتم مال نشته. حکومت بیا زور راکې کپنی نه مالی تجار خپل مال نه سي لینو دینه موږ ولاړ خو تقریبا یو یو ډرایور یو یو ګاډي 5000 روپۍ ورسته تاوان په نقصان کې روان دي. دوی خلاب موږ 13 ورځم نوټس دوی لور کړو چې موږ شینه مانی شي تاسو دوی نه مانی کیته. نو اخر موږ راوچت شو مظاهره نه دوی خلاف کم مال چې په پاکستان راتلو په کوټ باندې راتلو بندر عباس ته وختورانه تاجران دوی زمالي 2 روپۍ زیاتې ولګي مال خو حفاظت سره ورته پاکستان کې اورزم د علي ګلی او د شرمېدلی کدا رویو د سلوکینو نمک ترانسپورت شار خو مشکله کبي تاسو باندې درشي نو افغانستان له لاړ شو نتیجاره نشي دی مرته.
د پاکستان تحریک انصاف د احتجاجي ناستو لوجي د ترانسپورت سره تړلي زنې نورو کسانو د خپل ستونزو او د پرونی احتجاج پر مهال د خپل نورو غوښتنو په اړه مشال ریډیو ته وویل
زما اجي نور حسین نماز کمیټې والایم زوم په هغه باندې تقریبا کم از کم 15000 ګاډي په دې روډو او په دې ټرمینلو کې خالی خالی ولیاړ دي. کدی ټول پلازو دی احتجاج یو مسله را روان نیستا موږ به مجبور شو ګاډي به روډ ته راوباسو بس روډ به بند کړو موږ سره بس چې اوس په ټرمینلو کې ولیاړ دي او په یزې بل ځای کورونو کې موږ راولي او موږ نه خلک پیسې غواړي کښتونه رانه غواړي موږ کښتو ګاډي اخیستي چم په نغدې اخیستي نو موږ به روډ ته لازم ګاډي راوباسو. حکومت ته به سوال کړو جاړو به ورته سړک به څه ملي ورته به چور دن ګاډي موږ راواله موږ لن ګاډي سل را کړي جوړول هم راله سلا او کاروبار هم را کړ اوس هم راته پلیار کې مطلب خلک کښېنه وله موږ کوم په لاړ شو.
زما جدادول نامه ده او د شینوارو قبیله سره تعلق لرم خو غخېلې ما مونږ چې دا کوم احتجاج وکړ کنه دا مونږ په دې خبره باندې وکړ چې په دې روډ باندې ټول پلازې 15 جوړې شوې دي ناجایز پیسې اخلي والټه کول کا.
د ټول پاکستان د ټرکونو او ټرالرو د مالکانو اتحادیه حکومت لا د لس ورځو مهلت ورکړې ده چې کچېری په لس ورځو کې د پرونی احتجاج پر مهال وړاندې کړې شوې غوښتنې ونه منل شوې نو دوی به بیا ترانسپورت ودروي او خپل ټرکونه او ټرالري به په سړکونو ودروي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. زو پیښور ته په پیښور کې د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند قبایلی جرګې په نوم د قبایلی مشرانو یو غونډه کړې ده. په پرونی ماخامۍ غونډه کې د ستمبر په میاشت کې په اسلام آباد کې د ټولګوندیزې غونډې د فیصلو پر نه عملي کېدو د خپګان خودنه شوې ده. تفصیل په دې رپورت کې ورو.
تیر ورځ د جمعیت علماء اسلام په مشرۍ په پیښور کې د قبایلی جرګې د سرخط لاندې په یو غونډه کې قبایلی مشرانو د قبایلی سیمې په حالاتو خبرې اترې وکړې او د دغه غونډې وروسته تیر ماښام د یادی قبایلی جرګې په اخلا په خبری کانفرنس کې مولانا فضل الرحمن د جمعیت علماء اسلام په مشرۍ د جوړې کړې شوې قبایلی جرګې د بیا فعالولو اعلان وکړو او د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د اسلام آباد د ټولګوندیزې غونډې پرانا کړي. حکومت د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي او د دې لپاره دی حکومت د قبایلی جرګې حکمت عملی هم په پام کې وساتي. په دې لړ کې د خبري غونډې وروسته مولانا فضل الرحمن له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل
جرګې بیا له سره د دې خبرې نوې عزم ښکاره کړ چې په فاټا کې د قیام امن لپاره موږ خپل هلې ځلې جاری ساتل غواړو او په اسلام آباد کې چې کومه غونډه شوې وه تمام پاکستانی قومي جماعتو سره د هغې غونډې چې کومه اتفاق رایه وه اعلامیه وه د هغې په رڼا کې موږ مختل غواړو خو لکه تر اوسه پورې لا داسې څه مؤثره حکمت عملي مخې ته رانغله. په هغې باندې دغه جرګې د مایوسۍ اظهار هم کړی ده او له حکومت نه دا مطالبه کوي چې هغه د زموږ د حکمت عملي په رڼا کې نوي ګامونه سره وکړي.
په خبری کانفرنس کې مولانا فضل الرحمن دا داوا هم وکړه چې د هغوی لخوا په جوړې کړې شوې قبایلی جرګې باندې د وسلوالو طالبانو لخوا هم څه قسمه اعتراض نشته.
نو تر اوسه پورې خلاف د دواړو اړخونو نه په دغه جرګې باندې هیڅ قسم څه اعتراض راغلی دا نه تحفظات مخې ته راغلی.
د دې قبایلی جرګې پر مهال قبایلی مشرانو له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې په دې سیمه کې د امن راوستلو لپاره دوی د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د بهیر پیل کولو لپاره هر رقم تعاون ته تیار دي.
ما نوم سنگین خان دی، ساوت وزیرستان یم. قبایل هر قسم کردار لبایي ویل چې قبایل په سر راغلي دي، کاشپاوی وایي، کاریز وی وایي، خو چې حکومت آرډر ورک میش قبایل ټول تیاری
باوجود مشران دا کوشش تا دا غدا چې د وطن کې امن روشي او د امن لپاره دا جرګه ټول څومره سیاسي ډلې یغوم منلی دا جرګه او قبایلوم په خوښۍ سره دا منلی دا.
داود محمد مونږ خو کوشش دا کوو چې په هر څه سرات باندې چې امن راشي په دې علاقې او په دې ملک شه.
دا یادونه ورله چې د تحریک طالبان پاکستان نوی مشر مولانا فضل الله ویلی وو چې د حکیم الله محسود د وجنی رښتو دوی د حکومت سره هیڅ رقم مذاکراتو ته تیار نه دي.
په پیښور کې مو د قبایلي سیمو د مشرانو د جرګې په اړه رپورټ اورېدو. له پیښور زو نوخار ته له قبایلي سیمو بې کوره شوي ډېر خلک د نوخار په جلوزو کیمپ کې اوسي. دوی وایي پر احتجاج سربېره ورته نه خو حکومت بجلی پر حاله کړې ده او نه هم ورته خواړه پورا ورکول کیږي. د دې کډوالو په خبره حکومت د پخوا پرتلا ورته د غړو او اوړو مقدار هم کم کړی دی. تفصیل په دې رپورت کې ورو.
د نوخار جلوسو کډوال کیم اوسیدونکي وایي یو ځل بیا د احتجاج باوجود نه دوی ته بجلی بحاله کړې شوه او نه ورته معیاري خوراک ورکول یقیني کړې شول. کیم کې میش یو کډوال فضل مجید مشال ریډیو ته اوویل یو میاشتې راسي د پیښور د بجلی د نظم ادارې پیسکو لخوا بجلی بند کړې شوې وه چې تر نن پورې بجلی بحاله نه کړې شوه. دوی زیاتوي یو خوا دوی په تیارو کې ژوند کوي نو بلخوا ورته اوس خوراک هم معیاري نه ورکړې کیږي بلکې په خوراکي مواد کې کمی هم راغلی دی.
او خوراکي مواد چې دي د معیار باندې پوره نه دي او کم هم دي. په دې کې چینی نشته، چې پکې نشته، کله پکې دال نه وي او کله پکې هغه بسکټ نه وي او هغه دوړه چې کومه وي هغه بس بور دي د خوراک نه او اوس غوړي ته کم کړی دي. غوړي کې نشته، ټپکپ کې نشته. نو خلک بس ستړي شول غریبان بس مډه رمډه وایي کله روډونه بند کړي کله گورنر دا در نام لاړ شي والته اقبال راشي شاپه سل راشي دی کنه مشران راوړي راشي او جړه پر یادو کې خو بس مخې आवाज نه رسي.
یو زنانه وای خوراکي مواد ورته پوره نه ملاويږي او نه دوی اوس لري چې ځان ته د غرانې لوچی سپ اسانه واخلي.
اوس په کېم چې د ډېرې خورې نو سټو وای هیڅ درا کوته نه لګي او بس کورونه ورون دي او بس نو سټو نه و راشن را تاسی ملوویگی و نر را تا شای ملوویگی نرخونن دازو گروندی پا مجر بازار که بس مخو دال تانوستی چه رسی و موتای دال روک و مخو تانوستی.
یو بل کدوال احسان وای
بجلی نستا کلا که چه سر کات کریا راشن ناو کلا چه سر و دا چینی و تیر چوی دا خوب که ده بیخ نا نستا تا کات کری دی و وز بیا کسی راشن که تا گوری تاپ که تا کات کرده دا فیش والی بسکت والی و گون هالن کم کری. کړی دی دلته اوس دا دوام کول دی چې دا خیمه لګېدل دي اپاردیشي راغلی دی او درکوي او نن یې درکوي سبا او نشته دی بس یخې دی خیمه یې ووالو هر څه یې دغه کړل اوس مو کورونه ویران دي او دلته ژمی دی سوړه دی مو ماشومان چې دلته وکسې او د حالات هم وکسې په خپل هسې چې چا کار ووهغو تاسې ته به اندازه ولګي.
کله چې مشال ریډیو د بجلی نشوالي په اړه قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې فاټا ډیزاسټر مینجمنټ اتارټي مشر ارشد خان سره رابطه وکړه نو د هغه وینا وه چې
تاسې وردلو چې په جلوزو کډوالو کمپ کې کډوال له څه ستونزو سره مخ دي. وخت شوی دی 5:30 نو راځي چې عبدالحی کاکړه د خبرونو لنډیز واورو.
جنرال راحیل شریف نن په رسمي توګه د پاکستان د فوج د مشر په توګه خپل کار پیل کړی دی. نوموړي نن په پنډي کې د یو دستوري پر مهال د پاکستان د فوج د پخواني مشر جنرال اشفاق پرویزکیانی څخه چارج واخیستی. په پاکستان کې د ورکړل شوو کسانو د مقدمې د اورېدنې په لړ کې د سپریم کورټ د حکم باوجود د بلوچستان د فرنټیر کور مشر عدالت ته حاضر نه شو. د چیف جسټس افتخار چودھری په مشرۍ کې څلور کسیز بنچ نن په کراچۍ کې په دوم ورځ هم د ورکړل شوو کسانو د مقدمو اورېدنه وکړه. د ټول پاکستان د ټرکانو او ټرالرو د مالکانو ټولنې د تحریک انصاف او داغو د ملګرو ګوندونو د احتجاجي ناستو پر ضد مظاهره کړې. د پنجشنبې په ورځ په پېښور کې د لاریو مالکانو د مظاهرې پر خپل چې په پښتونخوا سپه کې د تحریک انصاف د احتجاجونو له وجې د افغانستان ترانزیت سوداګري او شخصي ترانسپورټ ته زیان رسېدلی دی. په شمالي وزیرستان کې د بې پایلټ الوتکې په برید کې دوه مشکوک کور سوال وژل شوي دي. چارواکي وایي دا برید بېګا ناوخته میراچا ته نږدې په چشمه پور سیمه کې شوی دی. افغانستان ولسمشر حامد کرزی له امریکا غوښتي چې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو لپاره بیا پیل کېدو سره د مرستې وکړي. حامد کرزی په رادیو وینا کې چې متن یې پرون د جمهوري ریاست په رسمي انټرنیټ پاڼه کې خپور شو د مشاورتي لوی جرګې د پریکړو ته په اشاره سره وویل چې دا د افغانانو غوښتنه ده. په افغانستان کې د نیټو ځواکونو د هغه هوایي برید د پلټنو ژمنه کړې چې پکې یو ماشوم وژل شوی یا دوه ښځې زخمي شوي دي. نړیوال سوله ساتي ځواکونه احساب په بیان کې ویلي په هوایي برید کې د ولسي خلکو په وژنه ډېر زیات خفه دي. د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې د نشي موادو ضد چارواکو غیر رسمي نړیواله غونډه جوړه کړې وه. د جمعې د ورځې غونډه کې د افغانستان، چین، ایران، پاکستان، روس، ترکیه، امریکا، اروپایي اتحاد او ملګرو ملتونو استازو ګډون وکړ. رپورټونه وایي د عراق پولیسو د غوښتلو کسانو مړي موندلې چې له کورونو څخه تشور شوي. امنیتي او روغتیايي چارواکي وایي د دغو کسانو مړي نن د بغداد په شمال مشهد سیمه کې وموندل شو.
اردن کو خبرونه ولا ماشان لري وردل چې عبدالحی کاکړوند خپل په دینمای کې ستاسو لپاره یو شمېر رپورټونه لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چرند پاکستان زنو رسوانو په خپل اداریو کې سره غشتي دی رپورټ وکړي.
نن ایکسپریس رسپانه خپل اداریه کې لیکي چې لیفټیننت جنرال راحیل شریف د پوز نوې مشر او د غرنګ لیفټیننت جنرال راشد محمود نوې د جوائنټ چیفز اف سټاف کمیټه چیرمن وټاکل شو. اداریه وړاندې لیکي چې د جنرال راحیل شریف د ټاکنې وروسته د سیاسي او دفاعي چارو تزیه کارانو تبصره سرته ورسېدي چې څوک به نوې آرمی چیف ټاکل کیږي. د ادارې په وینا چې نوې د پوز مشر ته یو شمېر چیلنجونه په ورسره کې ترلاسه شو او اوس به دا کتلی شي چې نوموړی د چیلنجونو مقابله څنګه کوي. یو طرف ته د هند په پوله مسله ده، نو بل طرف ته ورته په قبایلي سیمو کې د پرتو انتها پسندو د ختمون مسله پرته ده او دارنګ د بلوچستان مسله هم لا هغه شان په ځای ولاړه ده. اداریه اخیر کې وایي جنرال اشفاق پرویز کی یعنی د پوز د مشر په حیث په پوځي چارو باندې زیاته توجه ورکړې وه او سیاست کې به یې لاسوهنه نه کوله او دغه شان یې د جمهوریت په وده کې غوره کردار لوبولی وو. نو د جنرال راحیل شریف سره هم دارنګ هیلې تړلې شوی دی چې هغه به د جمهوریت لپاره خپل کردار په خشن ولوبوي او پاکستان کې بعد جمهوریت مخ په وړاندې بوزي. بل پلو د پیښور نخبریدونکو مشرق ورځپاڼه خپل اداري کې وایي چې د خیبر پښتونخوا په یو ضلعو کې په روانه میاشت کې د 23000 نه زیاتو خلکو خپل بچو ته د پولیو څاڅکو ورکولو نه انکار کړی دی چې ورسره د غزاینو کې د پولیو خریدو یره ده او د علاقو کې تر ټولو زیات خلک د مردان دي چا چې د څاڅکو ورکولو نه انکار کړی دی. وای چې د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو بعضی ځایونه داسې دي چرته چې د ساسکي ورکوونکو ډلو رسیدل ګران دي. البته داسې ځایونو کې هم ځینې کیسونه مخې ته راغلي دي چرته چې ساسکي ورکوونکي رسیدلي دي خو والدینو د ساسکو نه انکار کړی دی. اداري مخ کې لیکي چې باید حکومت د داسې خلکو په ضد کاروایی وکړي څوک چې د پولیو ساسکو خلاف پروپاګاندا کوي یا خپل بچو ته ساسکي نه ورکوي. حکومت له پکار ده چې د دې خلکو شناختی کارت، بې پارم بینک اکاونټونه، تعلیم، پاسپورت او دغه رنگ نور سیزونه ودروي او د دوی حیثیت د دریم درجه خاریانو برابر کړي، نو ورسره به تر ډیر حد پورې په دې مسله قابو اومندې شي. او د دې سره سره د خلکو د ذهنونو نه د غلطو خیالونو وستو لپاره دی وخت په وخت سیمینارونه او دستوري هم وکړي چې ورسره خلک د دې نه د یریدو په ځای په خپلو بچو ته ساسکي ورکړي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي واشنگتن پوسټ او رسپانې د پاکستان نوی پوځي مشر جنرال راحیل شریف په ټاکنې په اړه رپورټ خپور کړی دی. اواز چې جنرال لولس مشر حمید کرزی سره د مشال ډو د مرکې پر اساس مقاله لیکلې ده. د دواړو مقالو تفصیل عبدالحی کاکړ ورو.
د امریکا د نیویارک ټایمز ورسپانې رپورټ وایي د پاکستانی وزیر اعظم لوري جنرال راحیل شریف ته د هیواد د فوج د مشر په توګه ټاکنې له څو هفتو راهیسې هغه رواني ګنګوسې له منځه یوړې چې څوک د فوج مشر کېدلای شي. د پاکستان د دفاعي چارو کارپو جنرال ریټایر تلت مسعود نیویارک ټایمز ته ویلي راحیل شریف له یوې داسې کورنۍ سره تعلق لري چې ډېرې قربانۍ ورکړې دي او دغه کورنۍ په مسلکي یا پېشورانه ذمہاریو کې زیات او په سیاست کې کوم دلچسپی لري. ورسپانه د جنو کارپوهانو حواله ورکوي چې وای د جنرال راحیل شریف د وزیر اعظم نواز شریف له کورنۍ سره نږدې اړیکې دي. د دواړه د لاهور شهر اوسیدونکي دي او کشمیر اندي. جنرال ریټایر تلت مسعود زیاتوي جنرال راحیل شریف یو شفوجي او په پېښورانه توګه ډیر تکړه دی. نوموړی به د جنرال اشفاق پرویز کیانی ځای نیسي. د نیویارک ټایمز په خبره د طالبانو یاغتوب د جنرال راحیل شریف لپاره یو چیلنج دی. د دې ترڅنګ د امریکا سره اړیکې ساتل هم د دې لپاره یو مهم کار دی. بلخوا وال سټریټ جرنال د افغان ولسمشر حامد کرزی له مشال ریډو سره د کړې مرکې په اساس رپورټ جوړ کړی دی. حامد کرزی په مرکه کې ویلي چې ترڅو امریکا د افغانانو د کورونو د تلاشي نه کولو ضمانت ورنکړي امنیتي تړون به لاسلیک نه کړي. حامد کرزی ویلي چې د افغانستان په سوله کې امریکا یو خنډ دی. نوموړي ویل که چېرته په افغانستان کې امن نه راځي نو امنیتي تړون به د دې هیواد لپاره تاوان ولري. ولسمشر کرزی زیاته کړه که امریکا امنیتي تړون کول غواړي نو بیا باید هرومرو د سولې پر اوستو کې مرسته وکړي. وال سټریټ جرنال وایي که امنیتي تړون ونسي نو دا به د عراق په شان امریکا ودې ته وهڅوي چې خپل ټول فوجان له افغانستانه راوباسي. د مجلې په خبره که داسې وسي نو دا به افغانستان ته په اولسي او فوجي برخه کې د مغربي هیوادونو لخوا د عربو ډالرو د مرستو ورکړه له خطر سره مخامخ کړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
تاسو د مشال ډیو خبرونه اورئ. ورسپانه واشنگتن پوسټ لیکي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د انتخاباتو لپاره تیاری روان دی او دراتونکو کال تر پایا باندې نړیوال ځواکونه له افغانستان وځي، نو د افغان ولسمشر دې بیان یاد پرمختګ ته لوی زیان رسولې چې وای غواړي د ولسمشر انتخاباتو وروسته دې د امریکا او افغانستان ترمنځ دفاعي او امنیتي تړون لاسلیک شي. تفصیل لګیدا مې ورسته ورو. په واشنگتن پوسټ او رسپانه کې راغلي دي په افغانستان کې د څه باندې یوې لسیزې جګړې او سیاسي ناکامیو له کبله د دې هیواد د مستقبل په اړه خوشبینه کېدل ګران دي. په دې وروستیو کې د امریکا ځنو پخوانیو لوړپوړو چارواکو د افغانستان د سفر پر مهال هلته د ولسي ټولنو، سرکاري چارواکو، قبایلي مشرانو، ځوانانو او میرمنو سره لیده کاته کړي. دوی وایي د افغانستان د راتلونکي په اړه تر څه حده پوره امید دي. همداراز د دوی په خبره افغانان د راتلونکي کال د اپریل په میاشت کې د ولایتي شوراګانو او ولسمشري انتخاباتو لپاره په تیاری بوخت دي. دوی تمه لري چې د افغانستان او امریکا ترمنځ دفاعي او امنیتي تړون به ډیر ژر لاسلیک شي. خو د افغان ولسمشر لخوا دې بیان یاد مثبت عمل ته نقصان رسولې چې وایي د غواړي امنیتي تړون دې تر انتخاباتو وروسته لاسلیک کړل شي. افغان څارونکو پر دې نظر دي چې د ولسمشر مخه پر انتخاباتو خپل اغیزه چول دي. دا تړون چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وته وروسته د دوه هیوادونو ملګرتیا تعریفوي پر جوړېدو یې څو میاشتې لګېدلې او د اتوار په ورځ یې شاوخوا 2500 کسانو په لویه جرګه کې منظوري هم ورکړې ده. د امنیتي تړون په لاسلیک کېدو کې د ځنډ له کبله د افغانستان نه آرامه حالات لا پسې خرابېدای شي او دارنګ امریکا لپاره مشکلات جوړوي چې په لکشمیر کې پاتې کېدونکو فوجانو لپاره تیاری ونیسي او کېدای شي چې د امریکایي حکومت خپګان زیات شي او افغانستان خپل فوجونه په بشپړه توګه وباسي. دغه رنګ په امنیتي تړون کې د ځنډ له کبله کېدای شي چې ناټو هیوادونه پر دې مجبوره شي چې له افغانستان سره خپلې ټولې مرستې ختمې کړي. هغه پخوانی امریکایي چارواکي چې پروستیو کې د افغانستان سفر کړی وایي چې یاد دفاعي او امنیتي تړون د امریکا او افغانستان دواړو هیوادونو د امنیتي ګټو لپاره مهم دی. له دې تړون سره به پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو ته موقعه په لاس ورشي چې افغان سرتیرو ته تربیه ورکړي او دارنګ په افغانستان کې د ترګرۍ ضد هدفي عملیات ترسره کړي. که افغان ولسمشر د روان کال تر پای پورې امنیتي تړون نه لاسلیک کوي نو ضرور به امریکا ټول مذاکرات معطل کوي او د 2014 کال تر پای پورې به خپل ټول پوځیان له افغانستان وباسي. افغانان هم دا فکر کوي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي تړون د دوی پر ګټه دی.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان انګریزي ژبې ورسپانې د نیوز کې د ترک انصاف په اړه د خبریال نادر حسن یو مقاله خپره شوې ده. په دې مقاله کې پر دې بحث شوی دی چې ترک انصاف او په خیبر پختونخوا کې د دې ګوند حکومت چې څه کوي هغه سم دی که نه سم. تفصیل له بوریوال کاکړه ورو.
لیکوال نادر حسن د مقالې په پیل کې لیکي تحریک انصاف او د هغوی اتحادیانو اوس په پېښور کې د خلکو د وطن دوستۍ معلومولو لپاره د هغوی د کاغذونو په کتلو پیل کړی دی. لیکوال لیکي تحریک انصاف چې د کوم خلکو وطن دوستۍ د هغوی پر کاغذونو معلوموي دا هغه لاره چلوونکي دي چې په افغانستان کې د نیټو لپاره سامان وړي. مقاله زیاتوي یو پلو لدی انکار نسی کېدای چې دا لارې چلوونکي یوازې او یوازې لدی لارې خپل روزي ګټي او دا بالکل د دوی حق دی. بل پلو د پاکستان حکومت له امریکا او په افغانستان کې لمیشتو نړیوال ځواکونو سره دا تړون کړی دی چې د نیټو لپاره سامان وړونکي لارې به په پاکستان کې د تیرېدو اجازه لري. د مقالې لیکوال لیکي د نیټو لپاره د سامان وړونکو لاریو د مخنیولو مناسبه طریقه دا ده چې ټاکل شوی حکومت یې وتړي او حکومت دا کار د سلاله له پیښو وروسته هم کړی و. لیکوال نادر حسن لیکي د نیټو لپاره د سامان وړونکو لاریو چلوونکي به په قانوني توګه خپل روزي ګټي خو تحریک انصاف د یو پارټي په حیث په خیبر پښتونخوا کې قانون تر پښو لاندې کوي. د لیکوال په خبره په خیبر پښتونخوا کې د حکومت لرونکو ګوندونو غړي بالکل دا حق نه لري چې وسلې راواخلي او له خلکو د هغوی د شناخت پاړه پښتني ګرویژنې وکړي. مقاله د تحریک انصاف د عمل ته په اشاره کولو لیکي چې مافیاګانې هم بالکل داسې له بیلابیلو لارو په غیر قانوني توګه ګټې ترلاسه کوي. د عمران خان تحریک انصاف چې تر کومه وخته له دې کار لاس نه وي اخیستی تر هغه وخته باید تحریک انصاف ته یو پارټي نه بلکې مافیا وویل سي. لیکوال زیاتوي په دې لړ کې تحریک انصاف هم داسې دی لکه متحده قومي مومنټ. د هغوی چې هم هر وخت د خپلو احساساتو پر ضد څه وسي نو دوی راولاړ سي او ټول شار وتړي. نادر حسن پر مخ لیکي د خیبر پښتونخوا حکومت له دې هرڅه سره سره له امریکا څخه د کال 15 ارب روپۍ ترلاسه کوي. نادر حسن پر مخ لیکي د خیبر پښتونخوا حکومت له دې هرڅه سره سره له امریکا څخه د کال 15 ارب روپۍ مرسته ترلاسه کوي. د لیکوال په وینا تحریک انصاف د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د بردونو پر ضد احتجاج کوي خو د هغو اورپکو پر خلاف هیڅ هم نه وای کوم چې د ولس قتل عام کوي. د زیاتوي تحریک انصاف لا تر اوسه دا نه دي زده کړي چې د حکومت کولو لپاره په ځان کې زغم پیدا کولو او قرباني ورکولو ته ضرورت وي. نادر حسن په پای کې لیکي همدا وجه ده چې عمران خان د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د راغورځولو غوښتنه کوي خو دی باید په دې پوه وي چې که پاکستان بی پیلوټ الوتکې راوغورځوي نو له امریکا سره به یې یوه نه ګټل کېدونکې شخړه پیل سي.
د مشال تر څنګ اوسې هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو.
د پاکستان نوی پوزي مشر پاړه د پاکستان د انګریزي ژبې ډان رسپانی یو مقاله خبره کړې ده چې غټ کې به یې لګولې.
د پاکستان د انګریزي ژبې ډان ورسپانی خپل اداریا د فوج نوی مشر د ټاکنې په اړه لیکلی ده. ورسپانه لیکي چې په دې هیواد کې شپږ کال وروسته په جمهوري توګه منتخب شوی وزیر اعظم د فوج نوی مشر او د ګډو ځواکونو نوی مشر ټاکلی دی. دغه دواړه ټاکنې په خپل ځان کې یوه قصه بیانوي. د ګډو ځواکونو مشر یا چیرمین جوائنټ چیف آف سټاف کمیټې د مشر ټاکنه داسې ښایي چې نواز شریف هم د فوج دې دریځ سره اتفاق کوي چې په دغه څوکۍ ناست مشر د هیواد اټمي اساسو سار کوي او نور اختیارات ورته ورکړل شي او باید سمندري او هوایي ځواکونو ته دغه څوکۍ ورنکړل شي. ادارې کې راغلي چې دې سره به سمندري او هوایي ځواکونه ډېر خوشاله نه وي، خو دلیلونو ته په کتو سره د بری ځواک دریز قوي ښکاري. ورسپانه لیکي چې داسې ښکاري نواز شریف د فوج نوی مشر ټاکنه کې ډېر د هوښیارتیا نه کار اخیستی دی. د جنرال راحیل شریف نه درې نور جنرالان سینیئر وو او په رسنو کې نمونه راتلل او داسې هم ښکاره کېده چې ځینې خلکو د دغو دریو جنرالانو لپاره حمایتي کمپاینونه چلول، خو جنرال راحیل لپاره چا هم کمپاین نه کولو او د چا د خوښې کاندید هم نه و. ادارې زیاتوي چې د وړې کچې خو ډېر ښه فوزي کیریئر لرونکي د جنرال د ټاکنې په اړه وزیر اعظم سیاسي لوبه کړې ده، ځکه چې نوموړی غواړي را روان درې کاله د شریف ډله یا شریف ټیم جوړ کړي، نه چې شریف د بل شریف پر ضد شي. د ډان ورسپانې په ادارې کې راغلي چې د هیواد لپاره باید د شریف ډله په یو ځای کار وکړي او په ځانګړې توګه د ورپکیتوب ختمولو لپاره با مقصده او منطقي ستراتیژي جوړ کړی شي چې دا شان په سیمه کې امن راشي.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري.
اوردونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ او مشال ریډیو تاسو لپاره یو شمیر اونیزی خبرونه لري. وزو کورم ایجنسی ته په کورم ایجنسی کې د سدې ګورمنټ ډیګری کالج د کونکي وای چې په لیبرټیانو کې دوی ته د ساينس سبقونو عملی تجربه لپاره هیڅ انتظام نشته. د ساينس مضمونو د کونکي چې د سره د دوی په سبقونو منفي اغیز پریوتل دي. چارواکي وایي چې د زده کونکو دغه مسلې په اړه دوی په رسمي توګه ایجوکیشن محکمې او د کورمې انتظامی چارواکو ته ویلي او چارواکو ورسره وعده کړی ده چې ډېر زر به د کالج دغه ستونزه حل کړل شي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
په کورم ایجنسی کې د سدې ګورمنټ ډیګری کالج د کونکي وایي چې بلې باټیانو کې دوی ته د ساينس سبقونو عملی تجربه لپاره هیڅ انتظام نشتا. د ساينس مضمون یوز د غونکو مشال لډیو ته ویل چې د سره د دوی په سبقونو منفي اغیز پریوتل دي.
په حیثیت انجینیرینګ سټوډنټ او سموته لیبرټی سیستم خراب دی، لیبرټی نه مونږ یو ایکسپریمنٹ نشو کول، ایکسپریمنٹ نه بغیر مو نه پیګو پریکټیکلی کوم کور ونه شي، هغه مو تھیوریټیکلی فارم کې هغه باندې مو انډرسټینډ نه رسی، مو ور باندې کانسپټ نه کلیئر کیږي. اندس میډیکل سټوډنټ ته ډیره غټه مسله ده. میډیکل سټوډنټ ایکسپریمنٹ ونه کې هغه یو باندې انډرسټینډ نه رسی، دیو جن مو حکومت نه بھرپور مطلب دی. سموته کیمیکل
گورنمنٹ ڈگری کالج کے دے انتظامیہ ترمخا اتسوس دکون کی تعلیم حاصل ہوئی. پدے کے دا سائنس دکون کشمیر تردے سو پرے دے پا کالج کی کیمسٹری بایولوجی اور دا فزکس لیبارٹیاں نے موجودی دی. خود دکون کی وائی چی طالبان وسلہ والوں خلاف دا بوزیان الخوا دا تبخانے استعمال پوجا پلیبارٹیانو کی سینسی آلات خراب شوے دے.
مو کالج کے ایف سی آر میں رغلی آپریشن دا پارا مو کالج نے تبخانے استعمال کا نتائج کے دمو چکم لیبرٹری دے اگر سے سامان موت شوالو سو کیمیکل زیاش والو ایکسپائر شوالو اور سو اور کے اچات کڑے لیشو نو هغه د لسې متلمی نظام ډېر خراب شول، متلمونه خراب شول ورسره.
واضح دی چې ته 2010 کال جولای میاشت په دریم نیټه په منځنی کورم ایجنسی کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن د شروع کې دوسته امنیتی ځواکونه په کالج کې هستوګن وو. په کالج کې زده کوونکي وایي چې په دې اړه دوی احتجاج هم وکړو، خو دوی دغه مسلې ته چا پاملرنه ونه کړه. د کالج څخه محمد همایون مشال لډیو ته وویل چې د ساينس زده کوونکو د دغه مسلې په اړه دوی خبر دي او په دې اړه دوی په رسمي توګه ایجوکیشن محکمې او د کورم ایجنسی انتظامیتا ویلی دی
سہادہ پوری بٹک دے سفر شوی وی او بیا مو کوشش کرے دے زدا منیمم ایکویپمنٹس کی مو سٹوڈنٹس تا فل فلڈ فیسیلیٹیز پرووائڈ کرے دی او زکم مو تا کم چشی ضرورت وا غ مو ڈیمانڈ کرے دے انشاءاللہ پی سی ا وزٹ کی دا خبر مو چتا کڑی او چر سائنس ایکویپمنٹس نو غ جی مسرا ودا شوی دے انشاءاللہ دا وو پرووائڈ کو مدد
دا سادے گورنمنٹ ڈگری کالج دا کون کی وای چ دو کالونا زیات وقت کی گی چ دا کالج پر باٹیانو کی کیمیکل او سائنسی آلات نشتا دوی غختنہ کوی چ علم سفر خ ساتل لپاره حکومت دی دویتا په کالج کې سہولتونه ورکړي
ک پختو وای مشال ریډیو ور
اردن کو څنګه تاسو معلومه ده چې ټولنیز رسنۍ یا سوشل میډیا په اوسنی وخت کې د معلوماتو شریکولو او د خلکو له یو بل سره د رابطو لپاره کارول کیږي. سوشل میډیا که څه هم ګټوره بلل کیږي خو کله کله دا تاوان هم رسوي، لکه د راولپنډۍ د فرقهییزو تاوتریخوالي تر شا هم د ټولنیزو رسنیو کردار ته ګوته نیول کیږي. تفصیل په دې رپورت کې ورو.
سوشل میډیا کې زیاتره فیسبوک، ټویټر، یوټیوب او نورې داسې د سوشل نتورکینګ ذرایع استعمالیږي. سوشل میډیا د جدید دور یوه نوې ټکنالوژي ده چې پورا دنیا د یو کلی په شان راغونډه کړې. د یو راپور تر مخه پاکستان کې تقریبا 10 لک خلک د انټرنیټ استعمال کوي. د ماهرینو تر مخه که یو وړخته سوشل میډیا د خپلو خیالاتو او اظهار کولو لپاره یوه اسانه لاره ده، خو ولې بل اړخته په ځنه وختونو کې دا د یوې معاشرې او ریاست لپاره د نقصان سبب هم جوړېدی شي کله چې خلک د دې غلط استعمال وکړي. څو ورځې وړاندې راولپنډۍ کې چې کم د فرقواریت واقعات مخې ته راغلل، په دغه کې پاکستان کې په اول ځل ځنه خلکو باندې د سوشل میډیا غلط استعمال تور ولګېدو چې پر ضد یې قانوني مقدمات درج شول. توفیل احمد چې یو زده کوونکی دی وایي په ځوانانو کې د سوشل میډیا خصوصي طور فیسبوک استعمال ډیر دی، خو د معلوماتو لپاره ډیر کم استعمالیږي.
رپورٹ اس راغلو دا نیوز ویک سروے دا اغی وی چے پا پاکستان کے 85.5% خلق دیکھ اسپیشلی ینگسٹر چے کم دی اغا فیس بک دا صرف او صرف دا دیدہ پارے یوز کی چے خپل پا موبائل زان لا پا خپل پکچر روبا سی اغا پا پروفیل پکچر شیئر کی سکس محالات ما اس مثلا دا ڈرون حملے شو کم چے پا ہنگو کی شوی دی نو زیاد تر خلق ما پا یونیورسٹی کے مرگرو نا معلومات کرده دی چے اغی چے مون تخونی خبر شوی.
ذاکر خان وای چې د سوشل میډیا استعمال خلک په ذمہ داری سره وکي او د لپاره قوانین جوړ شي.
نیگیټیو د سره چې پرسنل پکچرز د چاپات نه شو خلک چې نو فیملی پکچر په شیر کوي، پردی فیملی پکچر په شیر کوي، دا غنه جګړې م جوړې دي شي. نن سبا چې نو سټڈی کم ده او سټوډنټان ټول فیس بک ته ناشتي.
خو ولې د پیښور په هانتون پروفیسر جمیل احمد وای چې سوشل میډیا په دنیا کې یو انقلاب راوسته دی او پاکستان کې هم د ډېر مهم او مثبت کردار دی.
سوشل میډیا که یو خو په دنیا کې ډېر لوی لوی انقلابونه راوست، عرب ملکونو کې یو ډېر لوی آواز اوچت شو د ډکټیټرشپ خلاف. دغه سره سره ویکیلیکس په شکل کې د دنیا د غټو طاقتونو سیرې هم راښکاره کړې. د سوشل میډیا په پاکستان کې هم ډېر لوی کردار دی، زموږ نوي کول ته آواز ورکړی دی، نو زه ورته ډېر پازیټیولی ګورم.
پروفیسر جمیل احمد زیاتوي چې پر ځای د دې چې په سوشل میډیا بندیز ولاږي او یا دې لپاره قوانین جوړ شي، بلکې په کار ده چې ریاست خپلې ذمہ داری وپیژني او مثبت بدلون لپاره سہولیات ورکړي.
که یو سړی غلط بیانی کوي د مختلف فورمز د سوشل میډیا نشم او ټویټر او اغي نشم ګرم کوله، مونږ له بجای دې چې په دغه فورم کریټیسایز کوو خپل خلکو کې اویرنس راوسته په کار دي. د ریاست ذمہواری چې کله یو ریاست زموار شي نو اغي اثرات ولاند عوامو تبدیل کړه. مور پلار خبرې شي، مور پلار زمواري بچیم زمواري سپی پسې منډو خپل غول نه ګورو. کئ اسرائیل سوشل میډیا کنټرول کوي یا ایران کنټرول کوي یا چاینا کنټرول کوي، اپ دنیا کې ته په نظر نه کته کیږي.
زیاتره هغه خلک چې سوشل میډیا استعمال کوي وای په کار دا چې مونږه دغه استعمال د مثبت بدلون لپاره وکړو او مثبت ګټې ترې پورته کړو.
اوسنګه تاسو د ټولنیز میډیا پر ګټو او د غرنګي د هغې پر نقصاناتو ریپورت اوریدو. اوس یو بل رپورٹ هم لرو د بلوچستان سنځاوی یو ځوان الانور خلجی د پښتنو او زنونورو ژبو په خوانی پوزرګونه هغه سندري یو ځای کړی دی چې اوس په بازار کې نشته. الانور وای د پښتو لومړی سندره چې گوهرجان ویلی وا او په 1915 کال کې د هند په کلکته کې ریکارډ شوی و هغه هم ورسره ده. تفصیل په دې رپورٹ کې ورو.
پښتو دا سندره ورسره په زرګونو نورې هغه سندرې چې په اوس وخت کې په مارکیټ کې نسته د سنځاوي یو ځوان خبریال الانور خلجی راټولې کړې دي چې نه یوازې د پښتو بلکې د اردو، بلوچي او فارسي ژبو هم په زرګونو پخوانی سندرې لري. الانور خلجی وایي له تیرو اتو کلونو راهیسې یې د پښتو له پخوانیو سندرو سره مینه پیدا شوې او په همدې موده کې یې له پېښوره تر کابله او له کوټې نیولې تر لوګره ټولې پښتون میشتې سیمې لټولې او دا ورکی سندره یې راټولې کړې دي.
په دې کې پښتو سندرنسته سیاغه په فولکلور میوزیک کې دي، په ماتور کې دي، په راګونه دي. په دې کې فارسی سندرنسته، په دې کې اوس بلوچی سندرنسته، سکه مې افغاني بلوچی سندره دي، د افغانستان د ریډیو سټیشنز نه شو سوي دي، هغه بلوچی سندرن په دې کې سته. په دې کې اوس په شایي سندرنسته.
د الانور خلجی په خبره د پښتو د یو شمیر هغه سندرغاړو چې ډیری خلکو بیانونه هم اوریدلې نه وي، د یې سندره لری. په سندرغاړو کې د میرمن آزادا، میرمن پروین، خانم قمرګوله، سایرا پښتون، ریټا وژما، میرمن ژیلا، دورای لوګرای، کمال لوګرای، استاد نبی ګل، استاد برېښنا، استاد عبدالجلیل ځلاند، ساربان او میرمن پښتون قمر سندرې لري.
په دې خصوص اکثریت د سندرې سیاغه نه په مارکیټ کې سته نه په انټرنیټ باندې. دا سندر یوازې د کم ریډیو سټیشنانو پر شفانو کې سته، مثلا لکه کابل ریډیو دا، یا د روس ریډیو دا، یا د ډیلی ریډیو دا.
د سنځاوی دا ځوان خبریال زیاتوی ډیرای داسې سندرې هم لري چې د لویو او پخوانیو رادیوګانو په ارشیفانو کې هم نسته او نه هم کله له کومې رادیو څخه اوریدلې. الانور د کابل رادیو د یوې همداسې سندرې ذکر کوي.
د کابل رادیو یو رپورټ موریدل او مری کټ کړی دا رپورټ، نو پاغه کې دوی دا ویلي دي چې د استاد اولمیر اوله سندره د زړګی میسو ټوټې ټوټې، منګی میسو ټوټې ټوټې له استاد سبزلی خان سره ویلي ده. نو دوی په د خپل رپورټ کې دا ویلي دي چې دا سندره له بده مرغ زموږ په آرشیف کې نسته، لیکن هغه سندره ما سره پرته ده.
اس پریم کا تا بانی دل پما وسی تانی دل ساغوار یا گانی دل دادا انا دانی دل درزان نشا مانے کوتے درزان نشا مانے کوتے زڑکے تو 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 تو
تاسو رپورٹ اور دو چھ ال نور پسنزاوی کی څومره د پښتو د بلوچي ژبې سندري په زرګونو راټولې کړې دي. وخت شوی دی شاوخوا درې منټه کم شپږ بجې نو راځي چې عبدالله ککړه د خبرونو لنډې زور.
جنرال راحیل شریف نن په رسمي توګه د پاکستان د فوج د مشر په توګه خپل کار پیل کړی دی. نوموړي نن په پنډي کې د یوې دستوري پر مهال له جنرال اشفاق پرویز کین څخه چارج واخیستی. په پاکستان کې د ورک کړل شوو کسانو د مقدمه د اوریدنې په لړ کې د سپریم کورټ د حکم باوجود د بلوچستان د فرنټیر کور مشر عدالت ته نن وړاندې نه شو. د ټول پاکستان د ټرکانو او ټرالرو د مالکانو ټولنې د تریکل صاحب او داغو د ملګرو ګوندونو د احتجاجي ناستو پر ضد پرون مظاهره کړې وه. په شمالي وزیرستان کې د بې پایلټ الوتکې په برید کې دوه مشکوک وسلوال وژل شوي دي. برید بیګام ناوخته میراچا ته نږدې په چشمه پل نومي سیمه کې شوی دی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د امریکا غوښتي چې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو له بیا پیل کېدو سره دې مرسته وکړي. په افغانستان کې د نیټو ځواکونو د هغه هوایي برید د پلټونو ژمنه کړې ده چې پکې یو ماشوم وژل شوی او دوه ښځې زخمي شوي دي. د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې د نشه یي موادو ضد چارواکو غیر رسمي نړیواله غونډه جوړه شوې ده. رپورټونه وایي د عراق پولیسو د هغو اتلس کسانو مړي موندلې چې له کورونو څخه تښتول شوي وو.
اردن کو تاسو د مشال ریو د نن ورځې د نه ساته خبرونه روستي لن خبرونه اوردل. خو تاسو کولای شئ چې د مشال ریو چې کمی خبرونه دي د لومړی ورځ نو واخلا تر دې وخت پورې هغه تاسو په مشال ریو ډاٹ کام باندې اوریدل شئ. هر وخت تاسو کولای شئ د مشال ریو خبرونه اوري په دغه ویب پاڼه باندې. د غرنګي په دې کې ساسل لپاره یو شمیر ویډیو غانی هم شته دي او د غرنګي مرکه هم لرو. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې ریپورتونه هم واوري او د غرنګي ولولي. خو اوس وخت په ختمېدو دی د نن ورځې د نه ساته خبرونو. نو تاسو کولای شئ چې په همدې سپو د ډیو ریډیو خبرونه واوري. خپل قربا سره له مومن ته اجازه ورکړي او د غرنګي تاسو مچې سبب په 9 بجې د مشال ریډیو خبرونه بیا شروع کیږي. خپل قربا اسلام مومند او د غرنګي د خبرونو ویان عبدالحی کاکړو ټکنیکی همکار جنرال سنتاج دتور کړی. د لا پامان شپه مو په خیر.